د سهار اتبه جه شوې په یوه بل خبرونه کې موزه نوریاس نوری هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو د افغانستان د سولې په اړه بیا هم دوه مطالب لرو. په موسکو کې د نن درې اړخیزه غونډه او د غرض د پګواش مسیل خو د سولې د ولس فقرې طرح په باب نور په تفصیل ورسله خبرونه اوریدل شي. خو لومړی په مو کړی د سات مهمو خبرونو ته په سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. ټاکل شوی چې نن د روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د افغانستان په اړه په موسکو کې یو غونډه جوړه شي. د روسیې د لټون ډلو په تور سمندر کې د لویدلې روسیې الوتکې د څو سپرلیو د جسدونو پاتې شونو او د الوتکې یو شمېر ټوټې موندلې دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه هوایي ته ورسېد چې ټاکل شوی نوموړی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د پیرل هاربور سمندري اډه وګوري. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده نن د روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. په موسکو کې په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت هیڅ استازی ګډون نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د افغانستان د استازي له موجودیت پرته دا ډول غونډې د اندېښنې وړ بولي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل دا ډول غونډې مثبتې نتیجې نشي لرلی.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامي افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په هدف کې شته ابهام او په دې برخه کې د افغانستان سره د همغږۍ نشتوالی د اندېښنې وړ بولي او له اړوندو لورو توضیحات غواړي. تر اوسه پورې د موسکو د نننۍ غونډې اجنډا روښانه شوې نه ده، خو یو شمېر سرچینو ویلي د روسیې، چین او پاکستان په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په اوسني وضعیت او له اوسني کړکېچ څخه د وتلو پر لارو چارو خبرې وشي. افغان ولسمشر اشرف غنی په والیانو او نورو چارواکو ټینګار کړی چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې قانون او د نشه یي موادو پر ضد مبارزې عملی ملي پلان پلی کړي. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې عملی ملي پلان چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت جوړ کړی، د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ د همکاري غوښتنه کوي او لمخې باید په هیواد کې د کوکنارو کښت حداقل په کال کې په 50 رقم شي. لا ارخ څخه خبره شوی خبر پړنوي ولسمشر غنی د دوشنبه په ماخام د څلور د شولایتونو د والیانو د قلو اردوګانو د پولیسو د زنونو او امنی قمندانانو او د غراز د ولایتي ادارو رئیسانو سره د ویډیو کانفرنس لاره خبري وکړي او د نشي موادو د کار او تولید پر ضد په مبارزه کې د دې ټولو ادارو ترمنځ په نږدې همکاري ټینګار وکړ. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وای د نشي موادو پر ضد مبارزې قانون او د نشي موادو پر ضد مبارزې عملی ملي پلان په بنسټ د اړوندو ادارو اولی او دومي وحدونه مکلف دي چې له ټولو سکتوري ارګانونو سره په همغږۍ د کوکنارو د کښت د مخنیوي جدي ګواښ وکړي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ننه او د نړیوالو د هلو ځلو سره سره په افغانستان کې د کوکنارو کښت مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو سازمان د لوګر ولایت تر 1200 څخه د زیاتو بیزای شو کورنۍ سره مالی مرستې کړې دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له یوې سروې وروسته د دوشنبه په ورځ په لوګر کې هرې کورنۍ سره $200 کومک کړی دی. د لوګر والی محمد حلیم فدایی وای دا مرستې هغو 1241 کورنۍ ته ویشل شوې چې په ناامن سیمو کې خپل کورونه پرېښودو ته اړ شوې دي. د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې د تیر کال جګړو او له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د یو شمېر کډوالو په زور ایستلو په افغانستان کې دننه د کورنۍ او بې ځای شوو کډوالو شمېر په حیرانوونکي توګه زیات کړی دی. د کډوالو ادارې ویلي چې د بې ځای شوې کورنۍ د ژمي په ساړه موسم کې بیړنۍ مرستو ته عاجله اړتیا لري. د روسیې د لټون ډلو په تور سمندرګي کې د لویدلې روسیې الوتکې د څو سپرلیو د جسدونو پاتې شونې او د الوتکې یو شمېر ټوټې موندلې دي. د روسیې د الوتکې د یکشنبې په ورځ ولوېده چې پکې له 2 سپرلیو څخه هیڅوک ژوندي نه دي پاتې شوي. د ژغورنې د ډلو زرګون غړي د قربانیانو د جسدونو او د ټي یو 145 ډول الوتکې د ماتو ګړو د موندلو لپاره په تور سمندرګي کې په لټون بوخت دي. روسي چارواکو ویلي چې د دوشنبه د ورځې تر ماښام پورې 11 جسدونه په اوبو کې موندلې دي. دا مهال د الوتکې په تور بکس پسې لټون روان دی څو له مخې د الوتکې د نسکورېدو علت څرګند شي. د دې پیښې په قربانیانو کې د روسي سندرغاړو یوه ډله هم شامله وه چې غوښتل یې په سوریه کې میشتو روسي سرتېرو ته د نوي کال د رخصتیو په مناسبت تا تفریحي ام پروګرامونه جوړ کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد ځواکونو د دوشنبې په ورځ په حلب ښار کې یو ډلهیز قبر موندلی دی. د دې وزارت په وینا په دې ډلهیز قبر کې پر موندل شوو جسدونو د شکنجې او د بدن د غړو د پرې کولو نښې لیدل کېږي. د روسیې دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف د دوشنبې په ورځ وویل لسګونه جسدونه یې په دې ډلهیز قبر کې موندلي چې ډېر یې په ډزو وژل شوي دي. د بشري حقونو څارونکو او رسنیو تر اوسه پورې په سوریه کې د ډلهیزې وژنې او شکنجې څو موارد ثبت کړي دي. د سوریې حکومت د اسلامي دولت وسله واله ډله او د حکومت نورې مخالفې ډلې د دې پیښو مسؤول بلل کېږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه هوایی ته ورسېد چیرې چې ټاکل شوی نوموړی به د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره د پیرل هاربور سمندري اډه وګوري. دا به لومړی ځل وي چې د جاپان یو صدر اعظم له پیرل هاربور څخه کتنه کوي. دا هغه ځای دی چې 15 کاله مخکې د جاپان پوځ ناڅاپه پرې یرغل وکړ او متحده ایالات اړ کړ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې داخل شي. تمنه کیږي چې ایبه به د 1941 کال د دسمبر د 8 نیټې د حملې په خاطر چې د امریکا د پوځ له 2000 زیات پرسونل وژل بخنه وغوړي خو هغه له سفر مخکې خبر اعلان ته وویل چې دی به د جاپان د صدر اعظم په توګه او هم د جاپان د خلکو په استازیتوب د قربانیانو روح ته دعا وکړي. په مې میاشت کې د امریکا ولسمشر براک اوباما د جاپان له هیروشیما ښار څخه چې امریکا په 1945 کال د دو اټومي بمونو لومړنی اټوم بم پرې وغورځولی و کتنه وکړه. په دغه حمله کې په سلګونو زره کسان ووژل شول او جاپان یې اړ کړ چې تسلیم شي. سپینې ماڼۍ د روانې میاشتې په پیل کې په یو بیان کې ویلي وو چې د ولسمشر اوباما او صدر اعظم ایبي ترمنځ کتنه به د روغې جوړې قدرت په ډاګه کړي چې تیر دښمنان یې په نږدې متحدینو بدل کړل. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اوکراین ځواکونو او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ نازک اوربند درېمې ورځې لپاره هم دوام درلود خو دواړو خواوو په ستراتیژیک ښارګوټي د بالتسف کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دواړو خواوو تېره اونۍ د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په منځګړیتوب په دوامدار اوربند موافقه وکړه. د راپورونو له مخې د دوشنبې په ورځ په دواړو خواوو د راکټونو او هوانونو څو بریدونه شوي چې مرګ ژوبله یې نه لرله. وبخئ د اوکراین پوځ وایي د هېواد د ځواکونو په مورچلو د یکشنبې د ورځې د سهار رئیس 33 ځله د بیلتون غوښتونکو لخوا بریدونه شوي دي. اخوا روس پلاوه بیلتون غوښتونکو هم وایي چې اوکراینی ځواکونو د یکشنبې د ورځې راهیسې 28 ځله د دوی پر پوستو بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د اوکراین په وروستي کړکیچ کې تر اوسه 9200 کسان وژل شوي دي. او پرون په آزاد بازار کې د ایران تومنو د ډالر په مقابل کې په 20 توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړ چې د ایران د اقتصاد په اړه اندېښنې راولاړې کړې. پرون 16 تومنه نور پر هغو ورزیات شول چې له یو ډالر سره تبادله کیږي. یعنی د یو ډالر بیه 4000 تومنو ته ورسېده. د ډالر په قوي کېدو سره په وروستیو اونیو کې د ایران تومن د نور بهرنیو آثارو په وړاندې هم خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان دغه وضعیت د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په اقتصادي سیاستونو کې ابهام او په ایران کې د راتلونکي کال له خبرات سره تړي. داود افغانستان او نړۍ دي سات مهم خبرونه. که کوړې به هم دا خبرونه ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو د افغانستان د سولې په اړه به هم دوه مطالب لرو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د موسکو نننې درې اړخیزه غونډه د اندېښنې وړ بولي. که څه هم د دې غونډې اجنډا روښانه نه ده خو ویل شوی د پاکستان، چین او روسیې استازي به په افغانستان کې د سولې پر مسلې ډېر تمرکز وکړي. په ګواښ ماسې چې له یوې مودې راهیسې د سولې هڅې مخته وړي په دې وروستیو کې د سولې یو ولس فقرې طرحه جوړه کړې خو د افغانستان د حکومت یو پر دریځ چې د سولې د خبرو مالک د افغانستان حکومت د ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک بیا ټینګار وکړ.
هغه تر هم موږ سره نه پلان شوی ده نه شریک شوی ده. موږ په دې عقیده یو چې ځینې موسسات هغه د دې په ځای چې بین الافغاني لارې خپلې کړي هغوی خپل اهداف لري هغو اهدافو ته کار کوي.
رازو لمړی د موسکو غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د موسکو نننۍ درې اړخیزه غونډه د اندېښنې وړ بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د غونډې د نتایجو په اړه هیڅ ډول خوشبیني نشته. تمه کیږي چې نن په موسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د روسیې، چین او پاکستان استازي خپلو کې غونډه وکړي. تفصیل د اجمل ان پرپورټ کې.
مسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د درې هیوادونو روسیې، چین او پاکستان استازي ګډون کوي او د افغانستان پر وضعیت پکې خبرې کیږي. په دې غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او دا چې ولې په اړه جزئیات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادې رډیو ته وویل د یو هیواد په اړه خپل د هغه هیواد د استازي په نموجودیت کې دا ډول غونډې پوښتنې راپورته کوي. ښاغلی مستغنی ازادې رډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دا ډول غونډو کې موجود ګونګوالی او ابهام د اندېښنې وړ بولي. ښاغلی مستغنی وایي د افغانانو په غیاب کې د افغانستان د وضعیت څېړل که په نیک نیت هم وي له یو پلوه نشي کولی د وضعیت له رښتینې څېړنې سره مرسته وکړي، له بل پلوه د افغانانو سره دا ډول غونډو د اهدافو په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې په مسکو کې د دې غونډې جوړېدل د افغانستان په چارو کې یوه څرګنده لاسوهنه وبلله. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې پر دې موضوع دې خپل دریځ روښانه کړي. ښاغلی ابراهیمی وایي دا د افغانستان په چارو کې یوه څرګنده لاسوهنه ده. موږ هیله کوو چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت به د دې پریکړو په اړه له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ولري. یو شمېر نتایج شوي رپورټونه په دې غونډه کې د طالب استازو د ګډون خبره هم کوي. خوایا کېدای شي چې داسې غونډې د خبرو اترو میز ته د طالبانو په حاضرولو تمام شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایي دا غونډه به کومه مثبته نتیجه ونه لري. ښاغلی مستغنی وایي هغه غونډه چې ګوندې د افغانستان وضعیت پکې څېړل کېږي او په اړه یې د افغانستان له دولت سره مشوره نه ده شوې، یا دا چې افغان حکومت یې له جوړېدلو سره موافق دی او که نه دا په پام کې نه ده نیول شوې او افغانستان پکې حضور نه لري، نشي کولی چې ښې او مثبتې نتیجې ولري او یا دې ورته خوشبین اوسو. چین او پاکستان چې نن په مسکو کې د دې غونډې اصلي ګډونوال دي، په سیمه کې د یو بل کلیدي متحدان بلل کېږي. روسیه چې د دې غونډې کوربه تو کوي، په دې وروستیو کې له طالبانو سره له خپلو اړیکو پرده پورته کړي. تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وویل له طالبانو سره اړیکې یوازې په افغانستان کې د روسي وګړو د ساتنې لپاره دي، څو هغوی ته د کار پر مهال زیان ونه رسیږي.
لبل خوا پاګواش ماسسې چې له یوې مودې راهیسې د سولې هڅې مخته وړي، په دې وروستیو کې د سولې یو ولسفقرۍ طرحه جوړه کړې. خو د افغانستان د حکومت پر دریس چې د سولې د خبرو مالک د افغانستان حکومت د ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک بیا ټینګار وکړ. د دغې طرحې له مخې طالبانو دا منلې چې دوی ټول حکومت نه غواړي، بلکې په حکومت کې یوه برخه غواړي. زموږ د مشال راډیو همکار بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د پګواش په نامه ادارې له خوا هغه طرحه نه ده رسېدلې چې په دې روسیو کې د سولې ممکنه تړون لپاره وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دوی نیخ په نیغه طالبانو سره مذاکراتو ته چمتو دي.
د پګواش طرحه من اسمي تر خبر هغه طرحه من سره نه پلان شوې ده، نه شریک شوې ده. من په دې عقیده یو چې ځینې موسسات غریزی پیږي چې بین الافغانی لارې خپل کی یو خپل اهداف لري، یو اهداف وکړ کوي. من الحمدلله افغانستان د جرګو د مرکو وطن ده. افغانستان د یو تاریخ لري چې یو ټولې معذرې د جرګو لارې حل کړي. وی پیږي چې بل څوک یو طرح را تدیزین کړي، وی پیږي چې بل څوک یو په تر هو کې خپل اهداف او شوم اهداف سره ورسوي. من دې ترجیح ورکو چې هم د اسلام د مبین دین په اساساتو او هم په افغاني اناناتو او هم د اساسي قانون د اصول سره سم من بهتره کولای شو چې دا موضوع حل کړو.
ایتالوی اداره پګواش چې په 1995 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، له ډېرې مودې راهیسې د افغان حکومت چارواکو، طالبانو او مدني فعالانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کوي. د دوی لخوا د سولې د ممکنه تړون لپاره وړاندې شوې طرحه ولس ټکی لري چې مشال رډیو ته په ځانګړې توګه رسېدلې. مهمې داسې دي، د دې تړون امضا کېدو سره سم دستي اوربند کول، د طالبانو د نفوذ سیمې هغوی ته تر هغې پورې پرېښودل تر څو چې دوی په حکومت ورګډېږي، په اساسي قانون کې بدلون کول، د بندیزونو له تور لسته باید د طالبانو نومونه لرې شي، د تړون د عمل کېدو درې کاله وروسته باید بهرني ځواکونه ووځي، دواړه غاړې باید یو بل بندیان خوشي کړي، هیڅ یوه خوا باید هیڅ بي وسلوالې ډلې ته ځای ورنه کړي، طالب وسلوال باید بې وسلې شي او وسلوالې په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. د تړون تر عملي کولو یو کال وروسته باید ټول ټاکنې وشي. ملګري ملتونه یا د اسلامي هیوادونو سازمان باید د زامنانو کردار ولوبي. د افغان طالبانو قطر دفتر یو لړپوړي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د پګواش لخوا وړاندې شوې د سولې دغه طرحه د دوی سره تر مشورتي ملاقاتونو وروسته جوړه شوې او ښه ده. د دې چارواکي په خبره کې څه هم دا طرحه د دوی رسمي دریز نه ده، خو د خبرو لپاره یو بنیاد کېدلی شي. خود ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وی که طالبان سوله غواړي نو نیخ پنیغه دی د کابل سره مذاکرات وکړي. داغه په خبره طالبان باید د پاکستان له اغیزې راووزي.
ټول افغانانو چې په هر سر کې دي کړه نن د وسلوال مخالفینو په سر کې دي، دا درکړی ده چې دا جنگ د افغانانو نه ده، بلکې موږ د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوو. یو اخلاقي جرأت، هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې د وسلوال مخالفینو طالبانو تحریک اسلامي سره غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکیلو او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د
یاد دیوی چې افغان حکومت پر پاکستان تور پور کوي چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګری جوړی، خو اسلام آباد دا تورونه ردی یوای دوی د سیمې امن ته ژمن دي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. رومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال مسکا سایل سره چې شعر یې د رڼا په کلنۍ مشاعره کې دوهم مقام ګټلی مرکه اوري.
پلان چې شعر مې ولیکو اتیا کالو او تر دې دمه مې درې سو څلور سو پنځه سو نوم ډېر شعرونه لیکلي دي.
شاعر او لیکوال حکمت سروش د خپل کتاب پلورنځي او د نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي.
پښور اکیډمی کتابونه دي یا د کوټې د لیکوالو کتابونه دي د پښتو دا کتابونه موږ راوړل.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې د علومو اکیډمی غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې شاعران څنګه اسطورې جوړوي او لاسیلو اسطورو سره یې فرق څه دی. تر دې هر څه لومبای خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
پښتنه سندرغاړي معشوق سلطان وفات شو. معشوق سلطان چې د سوات په مټی کې زیږیدلې و په پښتو او اردو ژبو یې سندرې ویلې. هغې په راډیو او تلویزیون کې د سندرو تر څنګ ګڼو فلمونو ته هم سندرې ویلې وې. معشوق د ژوند په وروستیو کلونو کې د شکر او تور زیړي له ناروغۍ ورنځېده چې تېره دوشنبه یې د پنځه شپېتو کلونو په عمر له دې نړۍ سره مخه وکړه. دا معشوق سلطان دا جنازې مراسم د پېښور په چغلپور کې ترسره شو او هملته خاورو ته وسپارل شو. په لوګر کې د ملي پیغام سیمه ایز راډیو مشر قاضي محمد نصیر مدثر د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو. د ملي پیغام راډیو یو خبریال ازادي راډیو ته وویل مدثر د قوس په 15مه ل راډیو څخه خپل کور ته روانو چې وسلوالو کسانو پر حمله وکړه. هغه زیاتوي قاضي مدثر له هیچا سره شخصي دښمنی نه درلوده. قاضي محمد نصیر مدثر د ملي پیغام راډیو مشر او د لوګر د ځوانانو د کلتوري او فرهنګي ټولنې غړی وو. ارواښاد مدثر د محمد اغې ولسوالۍ د معرف د مدیر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. لاس غوره شاعرانو کتاب چاپ شو. دغه کتاب چې کائنات تنها لیکلی د معاصرو لسو ښځینه شاعرانو خاطرې فیضي، حیا خټک، خوږې شیرزاد، زاهدې سبا، اسما المرا، بدې سپوږمۍ، مینې انتظار، سهرا بیبي او مجیدې تنها شعرونه پکې خپاره شوي. کائنات تنها وایي د لسو غوره شاعرانو دا کتاب لومړی ټوک دی او له دې وروسته به یې نور ټوکونه هم چاپ کړي.
څه موده وړاندې مو د رڼا کلنۍ مشاعرې د سخ کال له غوره فرنګیالۍ سره مرکه خپره کړه. رڼا کلنۍ مشاعره هر کال یو ځل د میرمن کلتوري ادبي بهیر لخوا جوړیږي. په دې مشاعره کې د غوره فرهنګیالۍ تر څنګ دریو تنو شاعرانو ته چې شعر یې اول، دوهم او دریم مقام ګټلی وي جوایز ورکول کیږي. په سږنۍ مشاعره کې د اغلې مسکا ساحل شعر دوهم مقام ګټلی و. مسکا په میدان وردګو کې اوسي او خپل شیرونه د تلیفون لالاری د بهیر په غونډو کې اوروي. زموږ همکاري مسعودی نیازی پرانا کلنۍ مشاعره کې مرکه ورسره کړي. دا اوریدلو بلنه درکوم.
مسکا
استادجانې کدا ادبی فعالیتونو په اړه د معلومات راکې چې څو وخت نشیر لیکي او څنګه مو شاعري پیل کړه؟
منه له خرجانې ادبی کوم فعالیت خو زنه لرم، یوازې شعر مې لیکلای دی، تر اوسه خپر شوی دی، نه چاپ کړی دی او نه مې کوم یو چاپ شوی دی. که چیرې چاپ شوی دی د بلمن ادبی بهیر راته یو کوم کتاب کې او یو کوم اخبار کې چاپ کړی دی. شعر او شاعري مې ډېر وخت نه پیل کړی دی. اواتیا کال کې مې شعر ولیکه، د ماشومتوب نه مې لیکل، خو اصلاً چې شعر مې ولیکه اواتیا کالو، او تر دې دمه مې تر درې سوه څلور سوه پنځه سوه نام ډېر شعرونه لیکلي دي. لیکم کله کله، خو داسې
نور لیکنې هم کوي، لنډې
کیسې مې ډېرې خوښېږي. یوه کیسه مې شروع کړې، البته د چا په ژوند مې شروع کړې ده چې د اوس مهال کیسه ده، ته نه پوهېږم چې تر کومه ځای به ورسېږي. یا به خو موږ دومره لاسرسی نه لرو د ولایتونه چې یا چا ته ورکړو او یا څوک واوري یا څوک خپرې کړي.
دغه کیسه چې مو شروع کړې ناول په شکل ده، لنډه کیسه،
لنډه کیسه ده. ما خو په نوم یې ښه دی، نه پوهېږم د چا به خوښ شي که نه، وایي چې زه ګرام یم که ښکلی. کیسه مې شروع کړې، تر نیمایي پورې رسېدلې ده. د ماشومانو لپاره مې یو څو کیسې لیکلې دي، خو بدبختانه چې تر اوسه کور کې دا سره دي.
یعنی هلته تاسو چې وردګو ولایت کې ژوند کوئ، امکانات نشته چې دغه شعرونه او لیکنه چې کوئ دا چاپ شي، درته نور خلک مې ولولي او دینه بهره واخلي؟
نه، داسې کوم ځای خو نشته، داسې کوم څوک خو نشته. یوازې د مړیګل کلنۍ مشاعره د میدان ښار په ښار کې کېږي، هغې ته ورځو، هغه کې ګډون کوو. نور هلته د نارینه دپاره ځایونه به وي، خو د ښځو دپاره داسې خاص ځای نشته، او نه د میدان ښار او د وردګو ښځې دومره کولی شي چې خپل شعرونه چا ته ورکړي او یا یې څوک ورته چاپ کړي.
د ستونزو په اړه دې راته وایي، کله چې د لومړی شعر پیل کړه، ځینې نجونې خامخا له ستونزو سره مخ شوې دي، ته څنګه کورنۍ غړو درته څه ویل تا چې شاعري شروع کړله؟ آیا ستونزې دې لرلې؟
بالکل، زما شعرونه د ډېرو خلکو نه تر اوسه پورې پټ دي، ما ورته نه دي ښودلي. په هغه کې زما ډېر وروڼه هم راځي او تر اوسه مې چاته هم داسې نه دي ښودلي. البته چې په میدان ښار کې خو په وردګو کې خو ما چاته هم نه دي ښودلي چې زه شاعره یم.
هلته په کلي چند مالت کې چې خلک اوسېږي، مثلا نجونې چې دا ډول فعالیتونه کوي، شعر لیکي یا لیکوالي کوي، شاید که ښوونځي ته لاړ شي، د هغوی په اړه څه رقم ذهنیت موجود ده؟ مخالفت کېږي؟ ستونزې ډېرې دي؟
ولې نه، هلته کې البته په وردګو کې، په میدان ښار کې نه، په وردګ کې خو ښوونځی د نجونو نشته او نه کوم نجلۍ ښوونځي ته تللی شي. دا پخوا زمانه وي چې موږ ښوونځي وویل، دا درې کاله کېږي چې زه نه ښوونځي ته ځم، تر نه هم مې ښوونځي وویل، بیا مې پرېښو. ډېرې همداسې زما غوندې پاتې دي، ډېرې ودونه وکړل په داسې ځایو کې لاړې چې هلته هېڅ هم نشي کولی. زه خو لا تر دې ځایه راغلم، دا د یو څه خو مې وویل، خو نور څوک نشي کولی. ښوونځي خو یو ځل نشته، د شعر لیکنه خو بالکل بنده ده. همداسې زما غوندې یو یو پاسې کې غږ پورته کړي او یا یو څه ووایي.
تاسو چې یادونه وکړه چې تر نهمه مو زده کړې کړي دي او نور د درس زمینه درته نه ده برابره، څنګه نور پلان لرئ چې له خیره درس ولولئ؟ هغه ولایت کې چې تاسو ته زمینه نه ده برابره، بل ولایت ته راشي یا کابل ته راشي، دلته زده کړې وکړي؟
ولې نه، زه خو غواړم چې تر ژوند تر اخره پورې، دا زما ارزو ده چې زه درس ووایم او خپل زده کړې مکمل کړم. ما ډېر کوشش کړی، په میدان ښار کې یو ښوونځي پیدا شوی و چې هغې تر نهمه وروسته بیا زده کړې مکمل کولې، بیا د دولسم اسناد او شهادتنامه ورته ورکوله. په هغه کې مې ډېر کوشش وکړ، خو افسوس چې هغه کوم د پوهنې وزیر چې هغه بدل شو، اوس داسې نه شي کېدلی.
که تاسو کوم شعر درسره یې راته ویل ولئ، اورېدونکي به هم ته خوند واخلي، ډېر به ښه شي.
د ما یو غزل دی، البته چې همدا مې په یاد دی، ښه خو نه دی، خو تاسو ته به یې ووایم. وایي: ګل رانه مشه کوه هسې نه اغزی پاتې شم، خو بیا به زه د زړه په سر باندې سوری پاتې شم. زه خو د مرګ سوال کوم، ته راته نور ژوند راکوې، هسې نه زه لا تر ابد پورې ژوندی پاتې شم. لمر ته یې سوال وکړو چې ستوري رانه مه بېلوه، په دې اسمان کې به ښه نه وي چې سپوږمۍ پاتې شم. اوس دې دا سپینې واورې ټولې که سپېره لمن کې، اوس خو نو لاړ شه چې زرغون شم، سپرلی پاتې شم. چا ورته پورته دي لاسونه په دعا نیولي، یا لویه خدایه هسې نه چې لیونۍ پاتې شم. او خدایه دا څه دی، راته د غم د پاسه غم راکوې، نن رانه واخله چې هماغه پرونی پاتې شم. او مورې مسکا ته ځان کدن کې یو ځل لور ووایه، چې نه تر مرګه پورې داسې مېرانی پاتې شم.
ډېر ښه، ډېر ښایسته. مثلا تاسو چې شعر لیکئ، د چا له شعره ډېر متاثر استئ؟ کتابونه هم لولئ ادبي؟ د چا شعر مو ډېر خوښېږي؟
ولې نه، د ما د استاد لیوال شعرونه ډېر خوښېږي. د لیوال صاحب همداسې په نجونو کې مې ډېرې خوندې شعرونه مې خوښېږي، لکه د زمزمې خور، د محمود تکوا خور، نیم غنی خور د ټولو خوند شیرونه می خوکه کی د ډیرو شاعرانو شیرونه اورم لواله ما کتابونه ګورم ډیر می خوکه کی د شاعر
ډیر ښه تاسو چې شعر لیکای کنه نو یو استاد خو باید وی چې تاسو شیرونه اصلاح کی وی ګوري مثلا چاته مو شیر خاروي چې هغه درته اصلاح کی
نه مېرمنه دا به به تر کله زنګ وه هم کله کله په ورته څه چې مستقیم راغلې ما دوی په نظر راکوي او الانګل سحر ته ډیر شیرونه وایم استاد کاروان ته ډیر شیرونه وایم ډیر خلکو ته شیرونه وایم ټول په نظر راکوي ډیر مننه کوم خه نظر پیدا کوي
او دغه رڼا مشاعره چې تر سره شو د کې تاسو شیر دویم مقام وګټه کړه دغه شیر په اړه ملک معلومات راکوي او څه احساس سره چې شیر مو دویم مقام
ډیر خوشاله يم دا د خويندو لبرکت او چې ما دویم مقام وګټه دا شیر ما ډیر په خوالي کله زما اوسنه شیر نو خو نه پیګم په دومره شیرونو کې مې دا شیر خوښ شو انتخاب میکه لدوی نه مننه کوم چې زما شیر ته دویم مقام ورکړ ډیر خوشاله يم
او څه مده خوخه احساس کوي چې اوس دغه کاپ چې ما خسته د دې سره خپل ولایت ته زی او التنجونو ته نور انجونو چې دا وګوري هغه به څومره مثبت ذهنیت واخلي چې هغه مو هڅه کوي او دا غوړي فعالیتونه وکړي
ډیر خوشاله يم خو انده به ډیر خوشاله شي زما په دې لیدو باندې او زه د هر خور نه هیله کوم چې ورته دعا کوم چې ټول زما غوندې دویم مقام وګټي او ځان ته دعا کوم چې په بل ځل کې زه لومړی مقام وګټم ډیر خوشاله يم له دې سره د چا خبره چې په هوا به زم پس مکنه
دغه شیر مو چې پرانا کلنی مشایره کې دویم مقام وګټه کاوریدونکو او مونږ ته وورای نو ډیر بخښي
مننه وای لکه باور غندې لمنه چې د ګلونی سي داسې ګلونه چې می سندې د وربلونی سي غداران ګور پښتنو باندې داغو نه یک دي چې په کاور تر نه راپات حق کو کابلونی سي تیار بریتون سره نه په حکم څه وکړم چې لار شي بر شي نو پاره می د چار ګلونی سي او جانان رکیب څنګه ګټلې زما ته رزلپ لکه باغوان چې تر نه لار شي باغ بلبلونی سي زما سینې کې نه نوتی هل تکور جوړوي د یار غمونه دروازې می د ګوګل ونیسي د باورګانو لدی مینې نه بچو وایم یو ګل چمړه وشي لاسونه به د بل ونیسي او مسکا د ګل سره د ګل سندرې زکوایم جانان ګلاب چې زما زل په تسم بل ونیسي ډیر
ډیر سياته مننه مسکا جانې تاسو ته خو
خوړم خوشاله اوسې تاسو نه مننه چې ماته مو وخت راکړ خپل خبرونه ته مراو بلل
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شاعر او لیکوال حکمت سروش دوه کاله لمخه په کابل کې کتاب پلورنځای جوړ کړ. په دې ورستو کې څو کتابونه هم چاپ کړي دي. ښاغلی سروش وایي اوس په کتاب پلورنځي کې شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه لرم او غواړم ګټور کتابونه چاپ کړم. له ښاغلی سروش سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. سروش صاحب، له شاعری دې خبر وم او له لیکوالۍ دې هم خبر وم، له کتاب پلورنځي دې اوس خبر سوم. څنګه مو علاقه پیدا شو چې کتاب پلورنځي ولرئ؟
دا چې زما له کتاب سره علاقه وه، کتاب مې مطالعه کوي، کتابونه مې درلودل. نو بیا زما ځینو ملګرو دوستانو چې په هغه کې دانش صاحب تر ټولو مخکې راځي، هغه زه وهڅولم چې د خپلو رسمي وظیفو تر څنګ چې کله به مې درلودې کله به مې نه درلودې یو کتاب پلورنځی مې پیل کړم. او کچیر وکولای سم چې دغه د پښتو کتابونو دغه د خصلاو طریقې او څه نوې کو زکه چې زه له کتاب سره بلد و، ام دغه انګیزه و چې بس ما یو کتاب پلورنځي پیل کړي. اوس کتابونه لرو د زیاتره چې پښتو دي، نو په دې کې د افغانستان په هر ولایت کې کتاب چاپیږي موږ راوړو، همدارنګ په پښتونخوا کې کم کتابونه چاپ شوي دي دا لرو. نو کوشش کوو چې هر ډول کتابونه ولرو، خو په لومړي سر کې مو پښتو کتابونو ته توجه ډیره زیاته ده.
سروش صاحب، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې نوی طرحه تقریبا لري د کتاب پلورنځي لپاره، هغه څه ده؟ نورو کتابخانو سره به څه تفاوت لري ستاسو کتاب پلورنځي؟
موږ هڅه کوو چې یو خو موږ په دې کابل کې د پښتو کتابونو یو مرکزیت واړو رامنځته کوو چې په دې لاره کې هڅه کوو چې تر یو حده پورې رسېدلی. که زه مثال ووایم، په ننګرهار کې کتابونه چاپیږي کندهار ته رسېدل، ځکه چې د کندهار چې د ننګرهار کتاب پلورنځي کې تکړه و په دې برخه کې د مارکیټینګ یا مثلا زیات کتابونه چاپول، د کندهار کتابونه عمل ته په کندهار کې پاتېدل. نو بیا ما د هغو سره خبرې وکړې، د هغو ټول کتابونه چې دوی چاپ کړي دي هغه مې راوړل کابل ته، او دلته بیا د ننګرهار د ځینو کتاب پلورنځي سره خبرې وکړې، یا ځینې کسان چې له ننګرهار راځي هغو ته مې وویله، نو هغه کتابونه یې واخیستل. نور مثلا د پونتون د پښتو ادبیاتو ماسلین او یا د ماسټری ماسلین شو. دوی ځینی راس کتابونه وا چې دوی مثلا په هر ورځ په خپل درس کې یادول دغه په باره کې به لیکچر اوریدي، خو دا کتابونه تر اوسه پورې نه ولیدلي. چې مثلا په هغه کې ډېر د پېښور اکاډمي کتابونه دي یا د کوټې د لیکوالو کتابونه دي د پښتو، دا کتابونه موږ راوړل. نو اول ګام زموږ دا و چې دلته مو یو مرکزیت رامنځته کړي. دویم دغه دا دی چې موږ غواړو د کتاب د چاپ په برخه کې ځینې کارونه وکړو، ځینې نوښتونه وکړو.
یعنی غواړی چې له دې وروسته خپل هم ځینې کتابونه چاپ کړي؟
بلې، و موږ چې وکتل یوازې په دې هغه په اصطلاح گزارانه کېده چې موږ د نورو کتابونه وپلورو. بیا هم ملګرو ماته نظر راکړي که مثلا موږ ځینې ښه کتابونه چاپ کړو دا به لا ډېره ښه سي.
تاسو مطبعه هم لرئ یا که صرف کتاب چاپوئ په نورو مطبعو؟
نه، مطبعه خو نه لرو، ځکه هغه یو بیخي جلا برخه ده. نو موږ کتاب دور مثلا له ډیزاین څخه نیولې په اصطلاح هغه اهتمام یې موږ کوو، بیا صرف هغه فایل وروړو مطبعه راته چاپوي.
سروش صاحب، دا مې باید په پیل کې پوښتنه درنه کړې وای، څومره وخت کېږي چې دا کتاب پلورنځی مو جوړ کړی ده او تر اوسه پورې مو د کتابونو مو ویل څومره کتابونه مو چاپ کړي؟
کتاب پلورنځی خو تقریبا دوه کاله کېږي چې شروع کړی مو دی، خو د کتابونو چاپ مو درې میاشتې مخکې موږ د کتابونو چاپ
مو تازه تازه نه.
بله، او
تر اوسه مو څو کتابه چاپ کړي؟
تر اوسه مو درې کتابه چاپ کړي، چې وروسته یو ډېر مشهور ناول دی چې د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی خو په پښتو کې نه و، چې دا د فرانس کافکا مسخ ناول دی چې د لومړي ځل لپاره پښتو ته راغی.
دوه نور کتابونه مو کوم کتابونه چاپ؟
یو بل کتاب مو چې ډېر مهم دی د ادبیاتو په برخه کې او یو ډېر ښه لیکوال دی، ډاکټر صاحب احسان الله درمل، هغه پر یو کتاب باندې ډېر زیات خواري کړې د شیرستان په نوم. نو هغه د شعر په باره کې دی، ډېر اکیډمیک او علمي ریسرچ یې کړی دی او ښه غټ کتاب دی. نو یو ما هغه کتاب چاپ کړی دی. یو تر هغه مخکې یو بل کتاب و چې زموږ لومړی کتاب و، هغه په کابل کې یو ډېره بده پېښه وسول چې ډېر غټ جنایت و فرخونده. د هغې پېښې وروسته چې ځینو لیکوالو په هغې باره کې مقالې لیکلې وې، نو بیا موږ فکر وکړ چې دغه مقالې کېدای سي ځایي سي، ځکه هغه ډېرې ښې وې. نو بیا هغه په کالې محمد یار صاحب راټولې کړلې چې فرخونده د راتش عقیده یو کتاب دی چې پښتو او فارسي مقالې پکې راغلي.
کتابونه تاسو خپله انتخابوي چې بیا چاپوي که نور دوستان یې درته رالیږي؟ دغه معیار د انتخاب مو څنګه ده؟ د کتابونه
زما سره ملګری مرسته کوي چې زه کور ودانم، زما ملګری اکثره فرهنګیان دي، لیکوال دي. نو بل د مارکیټ غوښتنې ته هم ګورو او ځینو خلاو ته ګورو چې مثلا په کوم ځای کې خلا ده، که موږ وکولای سو د خپل چاپ یا د خپل ترجمو نو په مرسته خلاو پوره کړو. نو زما سره ملګری همکاري کوي، زم ګورم چې مثلا کم کتاب ښه دی او کم کتاب باید زموږ خلک ولولي. ځینې بیا داسې چې مثلا ځینو دوستانو تیار کار پر کړی، نو ماته وایي چې مثلا داسې یو کتاب لرو، ځینې موږ ورته وایو چې که تاسو پر دا کتاب کار وکړئ، ځکه په دا برخه کې تاسو پوهیږئ او دغه پښتو ترجمه کوي یا یې ولیکئ.
سروش، په تیرو کلونو کې چې ما له ځینو ناشرانو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي په پښتو ژبه علمي کتابونه ډېر کم دي. فکر کوم دوه اونۍ مخکې یا درې اونۍ مخکې داسې یو رپورټ مو درلود د پکتیا نه، هلته هم ځوانانو دا شکایت کوو. ما چې پخوا مرکې کړې وې ویل به چې فروش ډېر د ناولونو ده، تاسو چې کتاب پلورنځی لرئ اوس د کومو کتابونو غوښتنه ډېره ده؟ ځوانان څه ډول کتابونه غواړي؟
اوس ډېر کتابونه چې ځوانان یې غواړي یا خلک غواړي هغه تدریسي کتابونه چې هم په دولتي پوهنتونونو او شخصي پوهنتونونو کې تدریسېږي. نو خو په هغه کې اوس مثلا موږ د طب په برخه کې ډېر ښه پښتو کتابونه لرو چې استادانو لیکلي یا ترجمه کړي دي. د انجینرۍ په برخه کې، په اقتصاد کې دغه خلا تر یو حده پورې ډکه سوې ده، خو دا حتمی خبره ده چې موږ ستونزې لرو، لکه څنګه د ژوند په نورو برخو کې لرو په کتاب کې هم لرو. اوس مثلا په طب کې ځینې کتابونه هر کال راځي، خو هغه یو کس پر هغه باندې کار نه کوي، هغه پوره یو ټیم یا یو اکاډمي پر هغه باندې کار کوي چې هغه اپډیټ مثلا په طب کې چې کم معلومات راځي هغه په انګلیسي باندې لیکل کیږي او مختلفو هیوادونو ته استول کیږي. نو هغه ستوان یعنی داغه توکو کولم یعنی ډیره منطقي نه چې موږ هر کال دومره اپډیټ کتابونه لکه په انګلیسي کې لرو په طب کې ولرو ځکه موږ اکثره ډاکټران لیکوالان نه دي نو اوس تر یو حده پورې دا سوی دی اوس دغه د تدریسي کتابونو مینوال زیات دي او مجبورم دي چې واخلي ځکه دوی پونتون وایي د دې په څنګ کې سیاسي کتابونه نن سبا خلک ډیر خوښوي په ځانګړي ډول هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې لیکل شوي یا بهرنیانو د افغانستان په اړه لیکلي داسې کتابونه خوښوي او ځینې نړیوال اثار یا ناولونه یا لنډې کیسې چې پښتو ترجمه شوي خلک یې لولي او مطالعه کوي
په مجموع کې په کتاب پلورنځي کې څومره کتابونه لري اوس
په مجموع کې خو دقیق شمیر نه معلومیږي خو د عنوانونو په حساب کې وایم تقریبا د 2500 شاوخوا عنوانه کتابونه لرو
سروش صاحب په دې ورستو کې مو د مسخه په نوم یو ناولګوټی چاپ کړای دی دا چا ژباړلای
مسخه د فرانس کافکا یو مشهور ناولګوټی دی چې د نړۍ اکثر ژبو ته ترجمه شوی وو مسخ ناول زما یو ملګری دی او ډیر ښه لیکوال او ژباړن دی جبار فراز چې په سویډن کې اوسیږي هغه د دې کتاب په اړه راته ویل چې زکار پر کوم او ترجمه کړی مې دی بیا چې کله ما د دې لیکوال په باره کې واورېدل لاړم دا په باره کې مې پر انټرنیټ باندې او په ځینو کتابونو کې ولوستل کافکا د شلمې پیړۍ په ډیر مهمو څیرو کې راځي خصوصا د ادبیاتو او ځینو هغه لیکوالانو چې په ادبیاتو کې د نوبل جایزې ګټلې د په اړه وایي چې مثلا موږ کله د کتاب وکتی یا دغه لیکل مو وکتل موږ حیران سولو چې داسې لیکل امکان لري چې اوسي نو بیا زما هم تلوسه سول او پر دې مې ټینګار وکړ چې ډېر ژر یې تصحیح کړي ترجمه یې کړي او راویلې نو بیا دا کتاب راولېږي چې اوس موږ چاپ کړی دی
سروش صاحب څو داسې نورې کتابخانې شته دي په کابل کې چې د ستاسو د کتابخانې په څیر باندې کتابونه لري
دقیق شمیر خو نه دی معلوم خو کتابخانې یا
هغه چې مشهور دي
کتاب پلورنځي ډېر زیات دي خو څومره چې مال دي یا زور زم تقریبا د 500 په شاوخوا کې ډېر غټي او شي کتابخانې چې منظم کتابونه راوړي کتابونه چاپي او خلک ورزي
ډیر مننه سروش صاحب کور مدان
او مننه
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د ژوند مهمې چارې کومېدي او کومه ته باید لومړیتوب ورکړو دا د دې نقل استاد راته وایي چې وګما جبر خېلې راوروي
بوډا حکیم چې دا ځل د درس خونې ته ورغی ایبلو یو کڅوړې په لاس کې و لکه څوړې یو لوی مرتبان راوېست او شاګردانو ته یې وویل دا خو به نه چې تشته شاګردانو ورته وویل هو استاد تشته بوډا استاد کڅوړې ته لاس وغځاوه او دا زلی ده هغیو هم را لوی تیگی ور نراویستلې تیگی په مرتبان کې واچولې مرتبان لیل هم دی تیگو ڈک کر او شاگردانو تایی ببین آیا مرتبان ڈک شو شاگردانو پی وخلا زواب بر کر هو استاد ڈک شو استاد یو زل بیا کچوڑی تا لاس و غزاو او مردکی ور نراویستلې مردکی مرتبان تا واچولې مردکیو ده هغیو پا انداز غطو تیگو پچولو او خلیفہ سلوکی زایونی بوډا استاد تر هغو پوری مردکی مرتبان ته واچولې چی د تیګو ترمنځ خالی زایونه پاتې نشول حالی له شاګردانو وپوښتل څنګه مرتبان اوس ډک شو شاګردانو په یو خلاصو جواب ورکړ اوس نو بیخي ډک شو بوډا استاد مرتبان په میز باندې پریخود په کڅوړه پسې ورغی او شګې ورنه راوستلې مټ مټی په مرتبان کې واچولې او مرتبان یې خو خوځاوه چی شګې د مرتبان هر تش ځای ته ورسی کله چې مرتبان پوره ډک شو له شاګردانو یې پوښتنه وکړه څنګه اوس څنګه شاګردانو ورته وویل اوس نو د هیڅ شي ځای پکې نه دی پاتې استاد مرتبان په میز کې خو دوی ته یې مخ واړاوه ورته یې وویل ژوند هم د سي مرتبان ته ورته وګڼئ د ژوند مهمې چارې لکه حلال روزي ګټل د کور لغړی سره محبت کول او خپلې روغتیا ته پام کول دا د هګیو همرا غټی تیګی و بولی. یو څه کم مهمې چارې لکه د خوخي ودانې جوړول یا په ډیره تنخوا پسې ګرځېدل مردکۍ وګڼئ، او د ژوند غیر مهمې چارې لکه نن د وریجو په ځای خوروا خوړل یا د کوټې سپین رنګ په سره رنګ بدلول شګې وګڼئ. که موږ د ژوند په مرتبان کې اول شګې واچوو نو ټول به ډک شي او مهمو کارونو ته به ځای پاتې نه شي. بهتره دا ده چې کارونه په مهمو او غیر مهمو وویشو او مهمو ته اول ځای ورکړو.
شاعران څه ډول اسطورې جوړوي؟ دا اسطورې له اصلو اسطورو سره څه فرق لري؟ په ننني ادبي باس کې ښاغلی درمل څو مشهورې اسطورې راته وایي، او بیا په دې راته غږیږي چې کوم ډول تخلیق ډیر هنري دی. ښاغلی درمل وایي
یو درېم ډول چې شاعران په خپل اسطورې جوړوي، د شاعرانو اسطورې د حقیقي اسطورو سره یو توپیر نه لري. چې حقیقي اسطورې د پخواني انسان تخیلات دي، خو دغسې تخیلات چې د دوی دیني عقاید و دوی عقیده ورباندې کوله او دوی ته ډېر مهم وجودي و. خو د شاعرانو اسطورې چې دي، شاعران هم عقیده نور باندې لري، نور خلک هم عقیده نور باندې لري. د تخیل په مټ جوړې شوې وي د هنر د ایجاد لپاره. پخوانیو خلکو د جدي موخو د تشریح دپاره، د خپل لاشعور د تشریح دپاره کارولې. شاعران چې اسطوري جوړوي، لکه مونږ چې په حسن تعلیل، د حسن تعلیل په نوم یو سند لرو چې هغلته شاعران د طبیعي حوادثو یا د پیښو د تشریح دپاره د عوامل تراشي. شاعران هم د تخیل په لاس کله کله اسطوره ډوله تخیل وکاروي او اسطوره ډوله شعرونه ایجاد. دا درېم ډول کارونه د اسطورو د ادب سره یا د شعر سره. د نذیر احمد نذیر یو شعر دی، په دې کې تاسو وګورئ چې د شپې ورځې ترمنځ چې کوم ترتیب او تناسب دی، چې اول مر راځي ستوري او سپوږمۍ نه ښکاري، بیا وروسته سپوږمۍ راځي او ستوري په ټول اسمان کې خورو وروي لمر ځي، د دې ترمنځ یو اسطوره ډوله تصور تراشل شوی. نذیر وایي چې لمر په سپوږمۍ مین شو، لمر له سپوږمۍ سره مستي وکړله او په مسته کې د سپینې سپوږمۍ د سپینې غاړې بیل وشلولو، او مرغلرې اسمان باندې خورې ورې شوې چې اوس یې واړه خلک ستوري بولي. لمر اوس د خپلې مستې سزا په خپله ګالي، لمر هر سهار خپله رڼا لمن کې له لر اوبر نه یې راټولې کړي په دې هیله چې شپه یې سپوږمۍ سره یو ځای وپوي. مګر جانانه ماښام نه پېژني، ماښام ظالم دی، ماښام ظلم وکړي، ماښام د شپې په لمسون د لمر لمن له لاسه وښویوي، امر غلری ټول تیک پتی شي. دا د شپې ورځې د ستورو د سپوږمۍ او د لمر د ښکار کېدو پټېدو ځینې علتونه دي چې شاعر په تخیلي ډول تشریح کړي او یو اسطوره ډوله ټوټه یې ورنه جوړ کړي. او دغه تصور په ګڼو اسطورو په هندي اساطیرو کې هم شته. یو هندي اسطوره دی په هغې کې ویل کېږي چې لمر او سپوږمۍ دوه ښځې وي چې ګڼ لخکر لخکر اولادونه یې لرل. یوه ورځ لمر او سپوږمۍ سره کېناستې او وی ویل چې د دنیا دپاره زما سره نه کافي دی، په دغه عمره اولادونه څه کوو، ده به ووژنو. سپوږمۍ ورسره ومنله چې سمه دي، وبه یې ووژنو. لمر خپله ټول اولادونه د ستورو عمره اولادونه یو هغه یې ووژل، خو سپوږمۍ په خپلې خبرې وفا ونه کړه، هغه خپل اولادونه ژوندي پرېښو. اوس هره ورځ چې لمر راخیږي، سپوږمۍ د دې د ویرې نه چې زما اولادونه ونه ویني پټې کړي، او بېرته چې لمر ډوب شي د دې اولادونه بیا راښکاره شي. دا د اساطیرو تاثیر دی، او د نذیر په شعر کې هم دغه پیښه په یو بل ډول تشریح شوې. اساطیري طرز تفکر ورګر شوی او تخیل داسې کارېدلی لکه په اسطورو کې چې کارېدلی وي. د اسطورو او د شعر، د اسطورو او د سینس رابطه سرچپه ده. ګڼ داسې شعرونه شته چې شاعرانو مثلا استوري پکې تراشلي دي. د غفور لیوال یو شعر دی چې هندار ولې حافظه نه لري، د دې دپاره یو استوره جوړه شوې. دا یو سوال دی. د کاروان صاحب شعرونو کې ګڼې استوري تراشل شوې دي، مختلفو عواملو دپاره، د طبیعي عواملو دپاره او د نورو ښکلاګانو دپاره استوري تراشل شوې چې په هغوی کې تخیل داسې کارېدلی لکه په استورو کې چې کارېږي. او استوري مونږ چې د تخیل بحث د اول نه راروان کړی په تدریج تدریج، مونږ اول تشبیه وویله، بیا مستعاره وویله، بیا سیمبول، ځینې نور شیان. استوره، استوره هم ځکه د تخیل وروستي بحث ته پرېښولې وه چې دا تر د پخوانیو عناصرو ټولو هنري ترینه ده. علت یې دا دی چې مونږ په هنري ادبیاتو کې یا په هنر کې د تخیل په اندازې پسې ګرځو. که په یوه هنري ټوټه کې تخیل مثلا د اندازې وړ کو چې لس ګرامه وي او په بلې هنری ټوټه کې تخیل 50 ګرام وي نو د دویمه هنری ټوټه 15 چنده هنری ده دی اول نه مونږ چې کله تشبیه وایو زوایم زلفې د شپې غونډې دلته لستون کې همدا چې وایم چې غونډې دي د دې تشبیه د تورې نه پوهیږي چې دی خو نه خو یو مشابهت لري دا دوه بیل شیان دي وروسته د تصویر دوی خو سره نږدې کیږي د یو خو ورنوز استعاره جوړیږي په استعاره کې تخیل د تشبیه په نسبت زیات په استوري کې لستون کې مجبور دی چې کله وایم چې سر و روانه وا لستون کې د تخیل باید خپل وکړي چې خاص سر و خنر ونیږي د رواني دونه معلومیږي چې سر و مشابه به دی دا یو تصویر دی او خو هغه بل ارزښت شه دی تصویر د فعالیت کې چې خورنو څه کېدای شي چې روان وو او د سرویس سره ورته دي اخیر د تخیل کشف کوي چې دا ممکن یوه دنګ نجلۍ وخی یعنی لستون کې ته د تخیل فرصت ورکول کېږي په تشبیه کې د تخیل فرصت نشته استبدادي قانون دی وروسته سیمبول راځي په سیمبول کې دومره اشاره لکه په استعاره کې چې مونږ ویل چې سر و روان وي وقرینه و په سیمبول کې دغه قرینه هم نشته لستون کې مجبور دی چې ټوله ډیټا ټول معلومات صرف د تصویر دی واخ نه روز او بس د مشابه نه مثلا صرف یو ټکی ذکر شوی وي د دې نه هر لستون کې سلګونه معنی اخلي د یو معنی هم نه وي او لستون کې مجبوری کې چې د دې معنی بودا وي د دې معنی بودا وي د دې معنی کوم چې د سیمبولونو په برخه کې مو مثالونه ورکړل ډېر مثالونه د استاد پسرلی او شیر و چې سین به ولی به مېو مستی گنه غوټي تجلی دی په غر پوري په دې شعر کې د سین او غر زرګونه معنی درلودل شي او ور لستون کې خپل خپل معنی ورنښتل شي چون د تخیل ساحه ډېر پراخه ده په تشبیه کې کزو وایم چې زلفې د شپې غونتی دي ته د زلفو نه بل معنی نشي اخیستلی ته مجبور یې چې فکر وکړې چې د تصویر دوړ خونه دغه د شپه او زلفې په استعاره کې هم د قرینې موجودیت مسله محدودوي ځکه وایم چې سر و روانه وه ته د دې نه د ډبرې مطلب نشي اخیستلی مجبور داسې یو شی بومي چې هغه سر به حرکت تړلی وي د روانې کې سره محدود کړه په سیمبول کې معنا له محدودیږي او د تخیل ډېر وقت کړي په ستوري کې غیر د تخیل نه هیڅ هم نشته یعنی که مونږ تاسې د تخیلي تصویرونه راواخلو ورو ورو تخیل پکې ورزیاتوو او حقایق ورنه کموو په تشبیه کې وایي چې زلفې د شپې غونډې دي په هغې کې د غونډې ورنه کم کړو حقایق ورنه تراشو 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 اخر سوچه تخیل پاتې شي مونږ ستوري ته ورسېږو په دې سب مونږ وایو چې استورا په تصویرونو کې یا په تخیلي تصویرونو کې تر ټولو هنري ترینه ده او دا د سینس سره یو عجیبه سرچپه او معکوس اړیکې لري یو د میتولوجایزنګ اصطلاح ده یو ډی میتولوجایزنګ سینس ډی میتولوجایزنګ پروسه په مخ بیایي ډی میتولوجایزنګ دا ده چې سینس چې کله دی په دې د حقیقت سره مخامخ کیږي مثلا د باران څنګه راځي په دې اړه د استورو خبرې ما درته وکړي چې استورو څه ویل چې باران څنګه راځي بیا وروسته فلسفیانو د عقل یا د لوګوس په رڼا کې دم سره تعقیب کړه چې باران ولې کیږي طبیعت کې څه مسئله دي خو وروسته سینس ثابته کړه چې باران څنګه کیږي په تجربوي ډول یا شپه ورځ څنګه راځي یا نورې پیښې سینس اوس په تجربي ډول سینس چې کله راځي د ټولو حقایقو نه میتوس یا تخیل تراشي ورنه لرې کوي لرې کوي لرې کوي تر څو چې سوچا حقیقت پاتې شي دې ته ډی میتولوجایزنګ وایي یعنی د میتوس د استورو د تخیل لسته کول تراشل د یوې پدیدې نه خو هنر میتولوجایزنګ پروسه په مخ وي یعنی هغه د یو حقیقت سره تخیل ګډوي 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 چې اخر حقیقت بیخي پکې ختم شي او سوچا هغه ته ورسیږي تخیل ته ورسیږي مثلا د دې شپې ورځې پی خبرو واخلو د دوو خونو په تعقیب کوم شپه ورځ سینس وایي چې المر د کائنات په مرکز کې ده ځمکه د المر په شاو خود وړ ډول حرکتونه لري یو انتقالي او یو محوري په محوري حرکت کې کومه برخه چې المر ته مخ وي هغه ته ورځ ورځ کومه برخه چې پناه ویل ته شپه ورځ او دا بیرته ګرځي کله چې کومه برخه هغه بل برخه چې ورته مخ شي هلته ورځ شي بل ځای کې شپه شي دا سینسي حقیقت په تجربه ثابت ده د ګالیله د تیوري نه راوتلی او د کوپرنیک او د سینسي عالمانو تحلیل ده چې مونږ په فزیک او په طبیعت کې دا یو ډول ده اوس کا د تحلیل تر کې د تخیل خو ګور ګټ کوم مثلا کارون سی وای چې د ژوندون په ګوتو برګي تسبیح وایو هم په ورځو هم په شپو یاد و خدای د کارون سی په شیر کې د تخیل خر آزاد شوه یعنی شپه او ورځ داسې دی لکه برګي تسبیح دا د تخیل اگر لمړی مرحله دا چې اوس پورې تشبیه په حالت کې لک تخیل ور داخل اوس کده تخیل لک نور مر ډیر شي مثلا د دینه استعاره جوړ شي کرون سی وای چې کله چې لمر په کلی سر وهی او شپه د وړانګو په خنجر وهی دلته لمر استعاره شوی د دې پلاس کې د وړانګو خنجر دی او شپه ور باندې وهی او د دیوهلو فعل د وړانګو خنجر د پرسونیفیکیشن دی دا د استعاره لوی خصوصیت ده اگر د پخوانی بیت نه پدې کې تخیل ډیر دی که مونږ هنري حساب کوو دې ته ځکه هنري وایو چې پدې کې پرسونیفیکیشن دی هلته تشبیه دی په پرسونیفیکیشن کې د تصویر قوت زیات وي هغلته مونږ صرف تخیل کوو چې شپه او ورځ د برګو تسپو غوندې دي دلته لمر وینو چې د وړانګو خنجرې په لاس کې د شپه ور باندې وایي د یو جنګ عیني تصویر وي اوس که دغه استعاره نور هم پیچلی کو په استوره یې اړول غواړو د شاید یو بیت چې شګفته کړل که لمر تندی هر چاته چې پتله دې سی پوش تمام جهان شي د دې کې د تخیل نه غیر څه نشته مکمل تخیل دی او چون د تخیل برخه پکې زیاته شوې د هنر په لحاظ استوري ته ورنږدې کیږي دغه ډېر هنر دی علت څه شی دی شاید وایي چې د کوپرنیک د سینسی عالمانو یا د سینسی منطق خبر هلته پرېږده شپه ورځ په دې نه روځي چې لمر په مرکز کې د ځمکه محوري حرکت کوي دا خبرې ګپ دي خبره دا ده چې لمر هر چاته یو شان خندیدو روښانه تندی درلودو او ټولو خلکو ته یو شان کتل د ده ویړ تندی و کله چې دای لاړو د دې لمر لوېدو ته مرګ وایي کله چې دای ډوب شو ولوېدو یا مړ شو اوس دا شپه چې د شپه شپه نه ده د ځمکې یوه برخه د لمر نه دی پناه شوي بلکې ټولو کائناتو په لمر پسې د ویر جامې اغوستي دا د ویرنې ماتم دی په لمر پسې ماتم د تورې جامې اغوستل شوي دا ساتیري ډول ترکرد د استوري جوړول دي یعنی هنر دا کوي چې شیان میتولوجایزنګ کوي ما درته ووي چې شپه ورځ څنګه راځي دا سینسي علت مووي او بیا مورو ورو تخیل ورګاټ کو ورو ورو میتولوژي اخر میتولوجای شو یو حقیقت دی یو سنسي حقیقت نه حقیقت وتر شل شو وتر شل شو وتر شل شو صرف تخیل پاتې شو ام در کم د دې سرچپا کوم کی سنس د دې سرچپا کور کوي مثلا د نرګس پاړه چې موږ استوره وي د نرګس پاړه استوره دا وي نرګس ذکر ټکی دلای چې په یونان کې یو مغرور ځوان واغه چاته نه ورکتل او خایسته او بیا ورس په خپل ځان پسې زاره چاو دی شو بیا ورس ته شاعران ورو ورو دا خبره راکموي د استورې نه مثلا وایي چې مستستر کې نرګس دي د تشبیه ته روټیټ شي یا مثلا کده شي د استعارې په بڼه هم راغلی وي چې نرګس په یو پخه ولاړ دی یا د اقبال په شعر کې راځي چې نرګس له چند دی نرګس نه ګوري اړون دی دغه استعارې هم راغلي په ادبیاتو کې بیا ورس د تشبیه په حد کې هم راغلی چې د نرګس روټیټ شوی یعنی خیال ورو ورو پکې راکمیږي هلته استوره بیا استعاره او بیا تشبیه کنه چې ستا سترګې د نرګس غونتی دي یا د سترګو نرګس دا د تشبیه په حد کې مګر کده دې نه امروټیټ کې د نرګس په اړه د زراعت یو متخصص خبري وورو دا مستقیم حقیقت دین خیال تراشل شوی د استورین خیال تراشل کیږي استعاره استعارین چې تراشل شي تشبیه دي تشبیه نه چې وستورل شي حقیقت او حقیقت هم چې په تجربوي حقیقت وو سنس ورمجوري یعنی سنس دی ډی میتولوجایزینګ پروسه په مخړی او هنر دی میتولوجایزینګ پروسه په مخړی دا د باندې سنس او د هنر ډیر جالب توپیرونه دي بل خبره دا ده چې هنر چې په کومه ساحه کې اوج ته رسیدي هغه استوره دی میتولوجي میتولوجایزینګ په مرحله کې مثلا موږ چې یو حقیقت د دې په دین حقیقت وتر شو میتولوجي ته ورسو یا میتولوجایز کو نو اوس ته ورسیږي لکه د شیدو شت مثال موږ ورکو او په دې حالت کې سنس صفر کیږي یعنی د میتولوجایزینګ په مرحله کې سنس صفر دی نشته سنس او کله چې سنس اوس ته رسیږي مثلا د زراعت د یو متخصص خبرې د نرګس په لغزه کې بیا هنر صفر دی یعنی د دوی دوه د اوج ټکی سره سرچپا دی په کوم ځای کې چې استوره دی هلته سنس نشته سوچ تخیل دی حقیقت نشته په کوم ځای کې چې سنس دی هلته تخیل نشته نو په لحاظ هنر هم نشته چېرته چې سنس صفر دی هلته هنر پاوچ کې دی چېرته چې هنر پاوچ کې دی هلته سنس په صفر
نو په دې حساب ډاکټر صاحب تاسو د خبرو نه ما برداشت دا ده چې هر شاعر غواړي چې یو ډیره هنري ټوټه ولري یو ډیر هنري شعر ولري نو د استوري لمن دي
بالکل کچری غوړی چې شاعران چې هنري پاوچ کیوی دا یو طبي پروسان چې په لومړي سر کې شاعران تشبيهات جوړوي بیا استورو بیا استعاری ترسیږي ما یو چرنه لوسی و چې په فارسی ادبیاتو کې د خراساني سپنه تر عراقي سپ پورې تقریبا 200 300 کاله مزل ده او د دوه یو توپیر دم ده چې د خراساني سپنه تر عراقي سپ پورې شاعران د تشبيه نه استعاری ترسیږي یعنی کله چې په یو تصویر کې خیال د تشبینه تر استیاری پوری حرکت کوي دا دومره لوی مزل دی چې څو پیړۍ نسی او د شاعرانو یو سبک بدلیږي یو نسل بدلیږي یو نسل شاعران باید ځینې تشبیهات وتروشي چې هغه په استعارو وړوي بل نسل باید وتروشي چې په سمبولونو یې وړوي یو بل نسل یې وتروشي چې په ستورو یې وړوي د ډېرو کم شاعرانو به دا خوشبختي نصیب شوي وي چې په خپل ژوند کې د هنر ټول پړاوونه تجربه کړي او خپل شاعري د استرو حد ته ورسوي خو که غواړي چې ډېره هنري شاعري وکړي دوی کولی شي د میتولوجایزنګ پروسه په مخ یوسي یعنی خپل تصویرونه اساطیرو ته ورنږدې کړي دا د ټولو شیانو علتونه او د ټولو طبیعي حوادثو د ټولو ښکلاګانو شاته چې کوم علتونه دي دا په تخیل په خیال پورې وتړي او که چېرې غواړي چې مخه کړي نو بیا کولی شي چې د ټولو هنرونو نه تخیلات وتراشي سوچه حقیقت ته ورسي او دا دی سنس د هنر یو توپیرم ده ځکه نو موږ وایو چې په استورې د ادبیاتو ډېر خلاق او ډېر هنري تخیلي توکی دی چې ډېر خلاق شاعران ایجادولی شي او د ځینو شاعرانو د یونګ خبره ده چې شاعران چون د جمعي لاشعور یا د ټولنیز لاشعور د لوی دریا په غاړه ناست وي دوی ډېرو لاشعوري او اساطیري حقایق سره ډېر نږدې وي ځکه یو خدوی خپله تخیل لري بل دا دوی د جمعي لشعور هغه پټ ارکیټیپونه هم پیژني نو د شاعرانو په خبرو کې یو پخوانی اساطیري طرز تفکر ډېر ډېر فوران کوي بیرته راژوندی کېږي یو دا چې دوی خپله جوړوي بل دا چې دوی پخوانی اساطیر هم لوستي وي هغوی ته هم ځینې تلمیحات کوي زما په نظر د استرو سره زموږ اړیکه په دوه دلیله د شکېدو نه ده یو دلیل دا دی چې انسان په زرګونه کاله د اساطیرو سره ژوند کړی دای که څه هم اوس په سینسي نړۍ کې اوسي خو چون د ده جمیل او شور د استرو سره اړیکې لري په دې لحاظ دا چې کله اساطیري طرز تفکر واوري یا استوروي خبره واوري دا په اوسنۍ سینسي او تجربوي نړۍ کې د یو ناشنا تخیلي تجربې اوریدل دي چې د خوند نه خالي نه ده بل خبره دا ده چې سینس هم تر اوسه پورې ټول حقایق ته ځوابونه نه دي ویلي او ټولې پوښتنې نه فلسفه کوي شي نه سینس تر اوسه پورې کړي د علم او د معرفت یو جزیره داسې هم ده چې هغه مطلق د پوښتنو سره مخامخ ده مثلا سینس لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې په دې نورو سیارو کې به څه ستارو سیاگی جهان اور به نور څه دي د زمونږ د نړۍ نازمې طبیعت نه خو چې مونږ وینو نور څه ششته کنيشته په دې اړه سینس څنګه روانه کړی خو هغه شای چې لا د سینس د تجربې او د تعقل لاس نه دی ورسېدلای پغې صحه کې یا پغې جزیره کې د تخیل لاس خو مخه شامل وي یعنی دا اوس که زه ته خبرې کوم تصورات جوړو چې مثلا په مریخ کې یا په زحل کې به څه ډول خلک زموږ ته مجبور یو چې دا په تخیل جوړ کو او نو په دې لحاظ د تخیل سره چون د انسان اړیکه نه نشکیږي زه فکر کوم چې د اساطیرو سره به هم اړیکه دوامدار وي او په دې لحاظ استورې د ادبیاتو د دینی مطالعې د اجتماعي مطالعې د پخوانی بشر پیژندنې د پخوانی انسانانو د عقیدوي لیدلوریو د پیژندنې لپاره ډېر جالب بحث دی موږ په دې بحث کې صرف له شعر سره چون زموږ بحث شعر دی د شعر سره د استورو په اړیکه باندې خبرې وکړي که چیرې وغواړو چې هغه لوستونکي یا اورېدونکي غواړي په استورو باندې پخپله پوه شي د لوجه یا د استوره پیژندنې ډېر جالب کتابونه دي چې په غرب کې لیکل شوي په زموږ په ژبو کې ځینې ترجمه شوي ځینې نه دي ترجمه شوي د افغانستان په ژبو کې د میرچا الیا د کتابونه او د جلال ستاری کتابونه یا نور د ټولو ملتونو د هند پخوانی استوري د یونان پخوانی استوري د اروپایی د عراق پخوانی استوري د چین پخوانی استوري د دوه اساطیرو غنی غنی غټی غټی مجموعه چوب شوی د دوی لستل یو د غټل لري چې د پخوانی سنانو د تخیلات سره مشنا کوي ډیر الهامونه ورنخلو او بل دا چې د شاعرۍ سره مرسته کوي د هنر سره مرسته کوي د تلمیحاتو په برخه کې او بل خبره ده چې د اساطیري دولت طرز تفکر د راپورېدو سبب کیږي او لوی تر ټولو مهمه خبره ده چې کله کله شاعرانو ته د فرصت هم ورکوي چې خپل پس استوره جوړونی لاس پوری کی
ډاکټر صاحب د استوري له خوبونو سره څه ارتباط لري څه اړیکه لري
او بالکل د خوبونو او د استورو ترمنځ ډېر یو جالب تشبیهي او یو رابطه ده خوبونه د یو انسان د فردي غوښتنو د فردي ارمانونو د فردی ایدیالونو او دی فردی غرایزو سیمبولیک تمثیل دی. مون په خوبونو کې خپل ارمانونه خپل ایدیالونه او خپل غوښتنې په سیمبولیک شکل وینو. ارواپوهان وایي چې لکه څنګه چې خوب زمونږ د لاشعور نه راخوټیږي او په سیمبولیک ژبه خبرې کوي، همدغسې که د ټول اجتماع لاشعور یو لاشعور وبولو، د تجمعي لاشعور وایي د یونګ په ژبه، دا استوري چې دي د دې لاشعور نه راټوکېدلی خوب دی. یعنی استورو ته هم ارواپوهان یا استورو پېژندونکي د اجتماع خوب وایي، چې په دې کې د ټول اجتماع یا د ټولې ټولنې غوښتنې، اجتماعي غوښتنې یا ګډ ارمانونه، ګډ ایډیالونه او ګډ راتلونکي د ارمانونو یا د ایډیالونو د تصوراتو په سیمبولیکه ژبه پکې تمثیلیږي او هغو ته تجسم ورکوي.
په دې کې د ټول بشر مشترک خوب،
بالکل د ټول بشر یا د ټولې ټولنې خدو یو مشترک خوب. او په دې لحاظ د شعر سره هم ځکه اړیکه لري چې شعر هم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه خبرې کوي، خوبونه هم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه کوي، او ستوره هم د ټولې ټولنې ارمانونه، ایډیالونه او غوښتنې او غریزې په داستانونو او کیسو کې په تخیلي شکل وړاندې کوي. نو په دې لحاظ استورې هم د ټولنې خوب ته ورته دي چې د هغوی د جمیل او شعور فورانونه تمثیلي او سیمبولیکه بڼه پکې اخلي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
ډیره مننه محمد صاحب.